شما با من همکاری می کند.
السلام علیکم، وقت به افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ده چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ درته خبریږي او مهم راپورونه درته خبرو. مهم راپور دا دی چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپور چې ګواکې د وسلوال پوځ په لیکو کې 1,30,000 منصوبین خیالي دي رد کړ. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اجمل اندوی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول مهم وبلل. د افغانستان د مشرانو جرګوي د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپل راتلونکي غونډې ته ورغواړي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول د دې هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام بللی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز چارو په پرمختګ کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په دې وروستیو کې 190 رایو په ترلاسه کولو سره د دغه شورا غړیتوب خپل کړ. د افغانستان مشرانو جرګوي د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپلې راتلونکي غونډې ته ورغواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر راتلونکي غونډې ته ورغواړي. ښاغلي مسلم یار زیاته کړه په داسې حال کې چې تر دا مهاله د کوکنارو د کښت وخت نه دی رارسېدلی، د دې وزارت له لورې د دغه کښت د کمیدو په اړه ناسم ارقام ورکړل شوي دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل شو اهدافو ته د رسیدو په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د خلکو د غوښتنو سره سم کار نه دی شوی، خو په دې برخه کې هڅې شوي او تیر یو کال له لاسته راوړنو هم خالي نه و.
حکومت که مردم
توقع داشتن ښاغلی فیصل وایي دا سمه ده، کومه هیله چې خلکو لرله په هغه اندازه کار نه دی شوی، خو واقعیت دا دی چې حکومت په تیر یو کال کې د خارجي سیاست او د راتلونکي لپاره د زیربنایي پلانونو او اقتصاد د ښه کولو په برخه کې مهم کارونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د افغانستان د ژغورنې سیاسي او مدني ائتلاف د حکومت د تیر یو کال پر کارونو انتقاد وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کډوالو په لومړۍ کرښه کې پرتو درې هیوادونو خبرداری ورکړي که د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونه د کډوالو منل بند کړي دوی به خپلې پولې وتړي. د دې هیوادونو د مشرانو غونډه د اروپایي کمیسیون د رئیس لخوا رابلل شوې. په مشرانو کې به د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل په ګډون د هغه اتو هیوادونو مشران هم وي چې د کډوالو بحران تر ټولو ډیر ځپلي. همدارنګه د سربیا او مقدونیا مشران هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې غونډه کې برخه اخلي. اسرائیل وایي یو تبعي د پاراګلایډر یا د اولتنې د مصنوعي چتر په وسیله په غیر قانوني توګه سوریې ته وخته. چارواکي وایي دا پیښه د شنبې په ورځ د جولان په لوړو کې شوې. د اسرائیلو پوځ دا کس د تل ابیب په شمال لویدیځ کې د جل جولیا د ښار چې ډېر اوسیدونکي مسلمانان دي یو عرب استوګن بللې. پاراګلایډر یو ډول چتر لرونکي وسیله ده چې ورزشکاران او سیاحان یې د لوړو څخه په هوا کې د الوت لپاره کاروي. یو شمېر راپورونه وایي چې کېدای شي دا کس د سوریې د مخالفو وسلوالو سره د یو ځای کېدو په هڅه کې و، خو اسرائیلو دا رپورټونه رد کړي دي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مرستیال الکساندر یوشیچنکو ویل بشر الاسد دې ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خیر ښېګڼه غواړي. یوشچنکو دا څرګندونې له بشر الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته کړي. نوموړي د بشر الاسد له خولې وویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دا به د ولسمشرۍ څوکۍ ته بیا هم ځان کاندید کړي. په مونټینګرو کې پولیسو د 15,000 راټولو شوې اعتراض کوونکو د خورولو لپاره په پرله پسې دویم ځل د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانۍ خواته ولاړل او د دې هیواد د صدراعظم میلو جوکانوویچ د استعفا او د وخت څخه د مخکې انتخاباتو غوښتونکي شول. دا لاریون پسر کې په سولېز توګه پایل شو، خو د شنبه په ورځ نا وخت هغه مهال چې ترس کوونکو وختل د هیواد پارلمان ته نږدې شي، ل موانع وو د تیرېدو پر مهال له تاوتریخوالي سره مخ شول. اوکراین نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې برخه اخلي. د انتخابات د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالیو شوراګانو ته استازي ټاکل کیږي. پرته له هغه سیمو چې د روس پلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روس یې له ځان سره یوځای کړي، نور په ټول اوکراین کې به دا انتخابات ترسره شي. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوروشنکو د پیوستون ګوند به په دې سیمه ییزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. اخوا په پولند کې هم نن پارلماني انتخابات کېږي. نظر پوښتنې ښیي چې د مدني غورځنګ په نوم حاکم ګوند به چې د بازار د اقتصاد پلوي دی، په دې انتخاباتو کې د قانون او عدالت ګوند په وړاندې ماتې وخوري. د نظر پوښتنو له مخې د قانون او عدالت ګوند په دې انتخاباتو کې له خپل سیال څخه په سلو کې دیرش مخکې دی. دا و خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوې پاڼه کې هم کتلای شي. جمهوری ریاست هغه راپور ردوي چې ګواکې د وسلوال پوځ په لیکو کې 130,000 منصوبین خیالي دي.
رقمی که دهی گزارش رو که شما اشاره میکنه که 120,000 رقمی است و ما ایره کاملا ما رد میدیم.
دفاع وزارت ټینګار کوي له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ور نه کړي.
ممالکی که یا همسایه مایی که از این آیه تشویش نداشته باشند، برای هیچ کس اجازه داده نمیشه که در افغانستان مرکز داشته باشه.
مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه سرګندونې وغندلې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نه کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې کوله واقعا د غندلې ده.
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه هم درته رپورټ خبرو تر پای سره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې دی. لومړی راپور تر ازو ده. افغانستان جمهوری ریاست هغه راپور رد کړ چې ګواکې د وسلوال پوځ په لیکو کې 130,000 منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د یک شمه پرس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دا شمیره چې خبره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خبره کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 130,000 کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نشته. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امکان لري چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمیر به یې دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تعمونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وای چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 130,000 کسان موجود نه دي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمیره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمي د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غني سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر ترلاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په څېړنه کې راغلی چې دا څېړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غني د امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسي کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
ازادي راډیو ته غوښته ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اور کې کتلای شي او کوم انټرنیټ خوي نو له هم دغه پاڼې زموږ ژوندۍ پروګرامونه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستانه د اسلامي دولت نومې رلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بولي. قسیم سلمل د ملي دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او په اړه راپور راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډیو هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3,500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست. د بهرنی چارو وزارت وی افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون درې کلن غړی ټاکل شوی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه پر کابل کې خبري اعلان تو ویل افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غړیو د رایو په اکثریت د یاد کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو نیک اقدام بولي، خو سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورنه لازمه او سالمه استفاده وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د 1188 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسیون غړی وي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول 2018 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیاکتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو، په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابتېږي، په شرط د دې چې ښه طریقې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسیون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې د مشرانو جرګې له جدي عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې ویلې دي، پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي، وغندلې. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو بیا وایي پاکستان په دې سیاست سره غواړي د جګړې او سولې مدیریت په خپل واک کې ولري. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډېره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اورسی او سرګندونه ته زنګړی کړی و. سره سناتورانو په دې اړه جدي سرګندونی وکړي او د نواز شریف اورسی سرګندونی و غندلې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې هغه ډول له سره وړنې نه درلودې او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول.
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستو کوله واقعا د غندلو ده. مونږ هیڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه 10 کاله یا 12 کاله اډې، مرکزونه، شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت په وژنه.
ښاغلی مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. د مشرانو جرګې رئیس وایي د نواز شریف د سرګندونو په اړه چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت طالبان هم وژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي د پاکستان حکومت کوم ثبوت نه لري. مسلم یار وایي پاکستان نه طالبان وژني او نه یې د سولې خبرو ته کینوي، بلکې برعکس تمویلوي او ملاتړ ترې کوي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه د خبرې په دې ورسېو کې په واشنگټن کې د سولې پانس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود ویل چې د نواز شریف له سرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د سولې او جګړې مدیریت په خپل لاس کې ولري.
د بد مرغه پاکستانیان د جهاد دوران نه راپدی خو دوی د سولې ابتکار د افغانستان په اړوند دوی په لاس کې وو. اوس هم پاکستانیان هماغه لوبه کوي چې په افغانستان کې باید د سولې مدیریت او ابتکار دوی په لاس کې وسی. کدلته جګړه کېږي هم باید پاکستان اوله خبره وکړي، او کدلته سوله راځي هم پاکستان باید اوله خبره وکړي. چې په تاسف سره باید زه دا ووایم چې دغه رقم سرګندونې، دغه رقم غوښتنې د افغانستان خلکو ته او حکومت ته د منلو وړ نه دي.
نوموړي وویل د سولې په برخه کې پاکستانیان په خپلو کړو ژمنو ونه درېدل او اوس په نړیواله کچه د ملامتیا ګوته پاکستان ته متوجه ده. سیاسي کتونکي وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له دې وروسته د پاکستان په اړه خپل دریځ بدل کړي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د ژغورنې د سیاسي مدني ائتلاف د مشورتي غونډې ګډونوال وایي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ورځ ته خرابیږي او خلکو ته پکار ده چې یو موټی شي څو د روانو ستونزو حل ته یوه غوره لار پیدا کړي. دغه غونډه چې د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن لخوا جوړه شوې وه، د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازي په کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې د افغان حکومت چارواکي وایي په هیواد کې د روان وضعیت ښه کولو ته هڅې روانې دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ژغورنې د سیاسي مدني ائتلاف مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو ته رغنده پالیسۍ او پروګرامونه ترتیب او پلي کړي. د یادې مشورتي غونډې ویناوالو ویل په هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او سازمانونو ته پکار ده چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو سره یو موټی شي او روانو ستونزو ته د حل لارې چارې ومومي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن رئیس صدیق انصاری وویل چې په هیواد کې له سباندې ډېر شو کلونو راهیسې حکومتونه ونه کړای شول چې سوله ټینګه او د خلکو په ژوند کې بدلون راولي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وژغوري. ټول په دې نتیجې رسیدلی وو چې په افغانستان کې جګړه افغاني جګړه نه ده، دا تپل شوې بهرنۍ جګړه ده. راځئ د دې درد تشخیص لپاره یو بهترینه نسخه په کار واچوو. موږ او تاسو مدني ګروپونه او سیاسي جریانات ټول سره لاس یو کړو.
دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو د فدرېشن په ابتکار جوړه شوې وه، د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازو په کې برخه اخیستې وه. د غونډو ځینو ګډونوالو ویل چې افغانستان نن سبا د ځینو بهرنیو ملکونو د جګړو په یوه داسې میدان اوښتی چې قربانیان یې افغانان دي خو ګټه یې نورو ته رسیږي. دوی د ملي یووالي پر حکومت هم انتقادونه وکړل او ویل چې د حکومت مشران تر ډېره ځایه په سیاسي جوړجاړیو اخته دي او د ملت ستونزې له پامه غورځولې دي. د مدني ټولنو د فدرېشن مسؤلینو دا هم وویل چې له سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو سره به د دوی مشورتي غونډې تر هغې دوام وکړي چې ملت ته د هېواد د آبادۍ ذهنیت ورکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت چارواکي په هیواد کې روانې ستونزې مني خو وایي چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته هڅې روانې دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت په یوه کال کې لاسته راوړنې لري او دغه لاسته راوړنې مخ په زیاتېدو دي.
حکومت په تېر یوه کال کې هغه ډول چې د خلکو توقع وه شاید فعالیت یې نوی کړی، اما تېر یو کال د حکومت لپاره لاسته راوړنې هم درلودلې په بهرنۍ پالیسۍ کې، د زیربناو په برخه کې او د راتلونکي لپاره د اقتصادي بسترونو په هوارولو کې حکومت فوقالعاده کار کړی دی. او مهمه ده چې ولس د حکومت تر شا ودرېږي څو خپلو ګټو اهدافو ته ورسېږي.
پر افغان حکومت د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او سازمانونو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د هیواد پر ټولو خلکو او سیاسي او مدني ټولنو غږ کړی چې د هیواد په چارو کې د خپلې مشورې له حکومت سره شریکې کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد د روان نامناسبه وضعیت د ښه کولو لپاره د خلکو مشورې خپلې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د شفافیت د سارې دروي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. دغه ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سلیمان له جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپله ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤول اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو دپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومه تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کیدلی شي چې معدنې جوړې کړي. ولې یو شی د پامه مه وباسئ، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپله مخالف شاید دومره ضربه وارده نه کړي دغه منابعو ته، لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات سوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو ترڅنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکېل دي، خو د دغه کسانو د نمونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع ونتوانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي وه چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو له خند سره مخامخ کړی دی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته ویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي، نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي. دی وایي د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو مسلمان په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه قانونه راسپړل کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې که د قانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کېږي جدي پام ونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې مسلکي ښوونکي کم دي. د یاد ولایت سرپرست هم تاییدوي چې 95 په سلو کې ښوونکي غیر مسلکي دي. روح الله نوري له راپور سره.
د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې اکثره ښوونکي له دینی مدرسو فارغ دي او په عصري مضامینو نه پوهیږي، خو د مجبوریت او د ښوونکو د نشتوالي په وجه د عصري کتابونو درس ورکوي او همدا وجه ده چې د کانکور او نورو ازموینو کې د نورستان زده کوونکي دومره نه بریالي کیږي. د نورستان د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل د خزینه او مسلکي ښوونکو د نه موجودیت له امله د نجونو کورنۍ نه غواړي چې خپلې خویندې او لورګانې ښوونځیو ته ولیږي، او همدا سبب دی چې په ولایت کې د خزینه زده کوونکو شمیر لږ دی.
او د خزینه استادانو نشوالی شته دی، حتی که نارینه د مسلکي استادانو کمښت دی. الحمدلله نورستان ولایت کې ټول د علما ډېر زیات دي، خو هغه استادان چې مسلکي استادان دي سیاسي مضامین او تدریسي استادان لرو په نورستان ولایت کې، او خزینه استادان هم زمونږ هغه خویندې دي چې دارالعلومونه او مدارسونه فارغ دي، سیاسي مضامین نه فارغ خویندې نه لرو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته یاد ستونز تایید کړه او وی ویل چې په سلو کې 95 ښوونکي غیر مسلکي دي.
مسلکي ښوونکي دلته ډېر زیات
شدید کمبود سر مواجه د مسلکي ښوونکو معلمین مو تقریبا 95% غیر مسلکي دي. یقینا دا ستونزه شته په ښځینه استادانو کې هم او په نارینه کې هم د مسلکي استادانو کمبود تقریبا 70% د ښځینه معلمینو نشتون دغه ستونزه راپیدا کوي. خلق نه غواړي چې د هغوی لوڼې د نارینه استادانو نه زده کړې وکړي.
هغه وایي هڅې پیل کړي چې مسلکي ښوونکي پیدا او په دندو یې وګماري.
وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. سهار لیوال سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دري خپرونه وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر از شما صفیالله استانکزی. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی با سمن سهر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها مشنوید که مقام های افغان میگویند در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور و اقدامات حکومت در این زمینه نشست امنیتی به اشتراک برخی سفر و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم کابل را اندازی شده است. همچنان خواهید شنید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را که گویا 130,000 سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند بی اساس می خواند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید کند. یک قانونگذار روس میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است و پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه متوقف شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان کشورهای همسایه را تهدید کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
از این آیه تشویش نداشته باشند که در افغانستان اینا مراکز را جور کنند. برای هیچ کس اجازه داده نمی شود که در افغانستان مرکز داشته باشد و از افغانستان بتانند که امنیت ممالک همسایه ما را تهدید کنند.
این سخنان در حال گفته می شود که به تازگی سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه با یک رسانه این کشور از افزایش نفوذ گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیئت مشترک از نهادهای مختلف جهت مشخص ساختن نیازمندان امروز وارد ولایت قندوز شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این هیئت متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، شمار از نهادهای خیریه و حکومت افغانستان است. و افزود
امیدواری ما به می است که تر از هفته آینده ما بتانیم با 21,000 خانواده در داخل ولایت کمک کنیم و اینا از کمک هایی که بس دو بخش می باشه، کمک غذایی و غیر غذایی که شامل نیازمندی های ابتدایی می باشه، دو قسمت بر از اینا کمک برسانیم.
در خبر دیگر داریم که وزارت خارجه افغانستان به دست آوردن عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد سوی این کشور را برای آینده افغانستان یک گام مهم می‌خواند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت کسب عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد سوی افغانستان در تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی این کشور کمک می‌کند. او افزود که افغانستان با کسب 179 رأی توانست عضویت این شورا را حاصل کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک قانونگذار روس میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. الکساندر یوشچنکو معاون حزب کمونیست روسیه پس از دیدار با اسد در دمشق گفت او آماده برگزاری انتخابات با مشارکت همه نیروهای سیاسی سوریه است، نیروهای سیاسی که به گفته او خواهان رفاه سوریه هستند. یوشچنکو در ترکیب یک هیئت پارلمانی روسیه با اسد دیدار کرده است. روسیه از متحدان نزدیک اسد است. پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه متوقف شده است. این اقدام در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید از سوی کیف صورت گرفته است. پروازها امروز پس از آن که مذاکرات میان دو طرف به نتیجه ماند متوقف شد. کیف اواخر ماه گذشته اعلام کرد که به تلافی الحاق کریمیا از سوی مسکو پروازهای خطوط هوایی روسیه را منع خواهد کرد. روسیه این ممنوعیت را دیوانگی عنوان کرده و گفته که اقدام مشابهی خواهد کرد. این ممنوعیت ماهانه روی 10,000 مسافر اثر خواهد گذاشت. در خبر دیگر داریم که مردم اوکراین در انتخابات محلی رأی می‌دهند. رأی دهندگان شاروال‌ها و نمایندگانشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین و جز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمی‌گزینند. در شبه جزیره کریمیا که مسکو آن را جزو خاک روسیه ساخته است، انتخابات برگزار نمی‌شود. این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پوروشنکو به شمار می‌آید. پلیس در مونتنگرو برای پراکنده ساختن گروه تقریباً 5,000 نفری برای دومین بار پیهم از گاز اشک آور استفاده کرده است. معترضان به سوی ساختمان پارلمان رفتند و خواستار استعفای میلو جوکانوویچ صدر اعظم این کشور برگزاری انتخابات زودنگام شدند. پریدراگ بولاتوویچ یک عضو پارلمان مونتنگرو از حزب مخالف ائتلاف جبهه دموکراتیک روز شنبه در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی ضد حکومتی در پودگوریتسا گفت: ما مخالف مونتنگرو نیستیم. ما در حال دفاع از مونتنگرو از رژیم صدر اعظم میلو جوکانوویچ هستیم. و رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا خواهان برگزاری نشست در بروکسل مرکز بلژیم شده است. رهبران 8 کشور عضو اتحادیه اروپا که از این بحران سخت زیانمند شده از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رهبران سربیا و مقدونیه دو کشور بالکان که عضو اتحادیه اروپا نیستند در این نشست اشتراک کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور نشست امنیتی در کابل را اندازی شده است. در این نشست مشخصا روی کدام مسائل صحبت می شود؟
در این نشست در رابطه با اوضاع اخیر ولایت کندوز و سایر ولایت شمالی و شمال‌شرقی کشور، پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. رئیس جمهور غنی دستور داده تا تصویر کلی از چگونگی ارقام و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر افغانستان داده تا یک تصویر کلی از چگونگی قوای امنیتی دفاعی افغانستان به دست آورده باشد.
سخنگوی رئیس جمهور بود. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید استخراج غیر قانونی معدن این کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است و رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. مقام های افغان می گویند در مورد بررسی چگونگی وضعیت شمال کشور و اقدامات حکومت در این زمینه نشست امنیتی به اشتراک برخی از سفرا و نماینده های سازمان های بین المللی مقیم کابل راندازی شده است. مسئولین در وزارت خارجه افغانستان می گویند در این نشست همچنان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و معین امنیتی وزارت داخله اشتراک دارند. از سوی هم رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به گسترش ناامنی ها در شمال کشور می گوید که افغانستان در جنگ تحمیل شده جاری باید برنده شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند وضعیت در کندوز رو به بهبود یافتن است، اما چالش های موجود در این ولایت و برخی مناطق شمال کشور به موضوع بحث مقامات امنیتی افغان و نماینده های کشورها و سازمان های بین المللی مقیم در کابل مبدل شده است. وزارت خارجه افغانستان میزبان نشستی است که در آن در مورد اقدامات حکومت افغانستان در مورد رسیدگی به وضعیت ولایت کندوز صحبت می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع و ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله نیز در این نشست اشتراک دارند.
در این نشست در رابطه با اوضاع اخیر ولایت کندوز و سایر ولایات شمالی و شمال شرقی کشور، پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر و گام‌های بعدی از جانب همین مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
آقای مستغنی در مورد این نشست معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که دهاتن از سفرا و نماینده های سازمان های بین المللی که در کابل فعالیت دارند نیز در آن شرکت کردند. وضعیت در شمال افغانستان به خصوص در ولایت کندوز نسبت به هر زمان دیگر به وخامت گراییده است و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت همین حالا در برخی نقاط این ولایت ادامه دارد. بر علاوه ولایت کندوز در بغلان، جوزجان، بادغیس و فاریاب نیز فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. حتی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به فاریاب رفته و رهبری جنگ در این ولایت را برای بار دوم به عهده گرفته است. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی افغان به هر قیمت باید در جنگ تحمیل شده جاری برنده شوند.
آنچه که مهم است همین است که برای ما جنگ تحمیل شده، ما به هر قیمتی که باشه از خاک خود در هر قسمت افغانستان دفاع میکنیم و به هر قیمتی که باشه ما میخواییم که برنده باشیم و میخواییم که مردم ما مسئولیتش تامین شده باشه.
مقامات افغان پیش از این گفتند که نیروهای امنیتی افغان در کندوز در حال پیشروی بوده و در فاریاب نیز برخی مناطق از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید که تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ولایت کندوز ادامه داشته و به زودی هیئت به هدف مشخص ساختن نیازمندان به این ولایت فرستاده خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، شنونده مجله خبری و شامگاهی رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهی هر یکتان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را که گویا 130 هزار سرباز خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجودند به اساس خوانده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت که این رقم مبالغه آمیز است. یک تحقیق تازه نهاد حقوق و عدالت نشان می‌دهد که 130 هزار سرباز خیالی در میان نیروهای افغان وجود دارد و سوی حکومت معاش می‌گیرند. در این میان کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید ممکن سربازان خیالی وجود داشته باشند، اما این رقم به دور از حقیقت است. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
سربازان خیالی، سربازانی که بدون حضور فیزیکی نامهایشان در فهرست نیروهای امنیتی افغان جا دارد و سوی حکومت معاشاتشان پرداخت می شود. یک تحقیق تازه نهاد موسوم به حقوق و عدالت نشان می دهد که 130 هزار نیروی خیالی در افغانستان که حضور فیزیکی ندارند معاش می گیرند، اما ریاست جمهوری افغانستان این رقم را مبالغه آمیز و نادرست می خواند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی دستور داده تا یک تصویر کلی از نیروهای افغان به حکومت ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر افغانستان داده تا یک تصویر کلی از چگونگی قوای امنیتی دفاعی افغانستان به دست آورد و ایمانا که تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه زمان باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، رقم دقیق چگونه است و همچنان تسهیلات و تجهیزاتی که در اختیار از اینا قرار دارند.
در این تحقیق نهاد مدنی حقوق و عدالت گفته شده است که این تحقیق در 13 ولایت به گونه مستقیم و در 15 ولایت دیگر به شکل غیر مستقیم انجام شده است. شمس‌الدین شمس رئیس این نهاد مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رقم را از طریق مصاحبه با نیروهای افغان در پسته‌های امنیتی، قماندانی‌ها، کندک‌ها و خط جنگ به دست آوردند. بحث سربازان خیالی در حال مطرح می‌شود که رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش از ارزیابی همه‌جانبه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سخن سخن گفت. در آن زمان ریاست جمهوری گفته بود که به‌زودی هیئت را موظف خواهد ساخت تا نیازمندی، کمبود و تجهیزات این نیروها را از نزدیک بررسی کند. رئیس جمهور غنی در اوایل ماه میزان نیز در مورد ارقام نیروهای امنیتی افغان ابراز تردید کرد و گفت که احتمالاً تعداد نیروهای امنیتی به اندازه نیست که مسئولان آن را بیان می کنند. در این میان برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند ممکن سربازان خیالی در میان صفوف نیروهای افغان موجود باشد، اما آمار را که نهاد حقوق و عدالت گفته است به دور از حقیقت می دانند. محمد اقبال صافی عضو این کمیسیون:
اینا نشر کردن، فکر میکنم دور از حقیقت باشه، بخاطر از اینکه امکان نداره که به او حدی که اینا نشر کردن او قدر خیالی باشه، امکان داره 1% بسیار کم موجود باشه.
آقای صافی این ادعای نهاد حقوق و عدالت را که گویا در چوکات محافظین اعضای شورای ملی نیز نیروهای خیالی وجود دارد را رد کرده و میگوید که هر عضو شورای ملی 4 محافظ دارند. در حال حاضر افغانستان دارای نیروی امنیتی و دفاعی حدود 350,000 نفری است که در سراسر کشور سرگرم تأمین امنیتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید استخراج غیرقانونی معدن این کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. این نهاد گزارش‌های را مبنی بر اینکه در عقب استخراج غیرقانونی معدن بر علاوه برخی از حلقات دولتی و محلی مخالفان مصالح دولت نیز دست دارند تایید میکند. در این حال شماری از آگاهان امور میگویند که در صورتی که نظارت دولت بر معدن کشور تشدید نیابد، این کار زمینه تمویل فعالیت‌های تروریستی را بیشتر از پیش فراهم خواهد ساخت. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنار قاچاق مواد مخدر در افغانستان که یکی از منابع تمویل گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود، دسترسی مخالفان مصالح دولت به برخی از معادن این کشور به نگرانی جدی دیگر مبدل شده است. دیدبان شفافیت افغانستان با تایید این موضوع می‌گوید که نه تنها مخالفین مصالح بلکه برخی از حلقات دولتی و افراد غیر مسئول در عقب استخراج غیرقانونی معادن این کشور دست دارند. اسدالله زمره یک تن از مسئولین این نهاد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که مشخصاً برای مخالفین مصالح پس از تریاق و مواد مخدر منبع دوم و خیلی زیاد مهم میتواند دسترسی به معادن کشور باشد. اما یک چیز را نباید فراموش کرد که اون تنها موضوع مخالفین مصالح نیست، بلکه در بسیاری حالات خود مخالفین به این منابع انقدر ضربه وارد نمی کنند که سوی طرفداران دولت وارد می شود.
وی در مورد این که دسترسی مخالفین مصالح به معادن کشور در مقایسه با گذشته تا چه حد افزایش یافته است معلومات نداد، اما گفت که مدیریت ناسالم منابع طبیعی زمینه را برای برخی از حلقات فراهم ساخته تا در مناطق ناامن از معادن به گونه غیرقانونی استفاده کنند. دیدبان شفافیت افغانستان بان که میگوید در کنار مخالفین مصالح، برخی از مقامات بلند رتبه دولتی، اعضای شورای ملی و زورمندان در استخراج غیرقانونی معادن دخیلند، اما فرد مشخصی در این زمینه نام نمیبرد. در همین حال گزارش‌های به نقل از شبکه نظارت به منابع طبیعی به نشر رسیده که بر اساس آن مخالفین مصالح دولت نه تنها از عواید ناشی از استخراج غیرقانونی معدن کشور با گونه مستقیم مستفید میشوند، بلکه از نزد برخی از شرکت‌هایی که جواز رسمی وزارت معدن و پترولیم افغانستان را دریافت کردند نیز باج میگیرند. با این همه میودین نوری سخنگوی وزارت معدن افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت طرح امنیتی معدن را که قبلا تهیه کرده است به شورای وزیران ارائه کرده و با تطبیق آن بخشی از مشکلات موجود در این راستا برطرف خواهد شد. در این حال سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در صورتی که نظارت دولت بر معدن کشور تجدید نیابد، مخالفان مصالح بیشتر از پیش از معدن عواید به دست خواهند آورد.
سعی حراس افغان است که بر معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلا راخ سلطه داشته باشند. وقتی که اینا سلطه پیدا کردن، مسلما حراس افغانی و جنگ به اصطلاح دوامدار در حقیقت در افغانستان نهادی نمیشه.
کارشناسان افغان تاکید میکنند هرگاه حکومت در جهت حفظ معادن کشور که یکی از منابع مهم تقویت اقتصادی افغانستان محسوب میشود اقدام نکند، این کشور در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیدن می توانید. وزارت خارجه می گوید افغانستان برای 3 سال عضویت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را به دست آورده است. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت افغانستان با کسب اکثریت آرا عضویت اسامبلی عمومی ملل متحد را به دست آورد. کارشناسان امور اقتصادی این دستاورد را مهم خواهد تاکید می کنند که مقام های افغان از آن استفاده لازم و سالم کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که این کشور عضویت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی در میان 6 ارگان ملل متحد را به دست آورده است. سخنگوی این وزارت گفت که افغانستان برای به دست آوردن این عضویت چهارشنبه هفته گذشته در اسامبلی عمومی ملل متحد از میان 188 کشور رأی مثبت 179 کشور را به دست آورد. شکیب مستغنی روز یک شنبه در نشست به خبرنگاران گفت که افغانستان تا سال 2018 میلادی این عضویت را خواهد داشت.
طی انتخاباتی که به منظور گزینش 18 عضو جدید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان تدبیر یافت، جمهوری اسلامی افغانستان با عضویت شورای یاد شده که به مدت 3 سال یعنی 2016، 2017 و 2018 میلادی است انتخاب کردید.
آقای مستغنی افزود این کمیسیون در کنار هماهنگی ملل متحد دوباره بازنگری روی پالیسی، ارائه سفارشات، مسائل اقتصادی، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، تطبیق اصلاحات انکشافی، موافقتنامه ها و دیگر کارها را به پیش میبرد. شماری از کارشناسان امور اقتصادی عضویت افغانستان در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را یک اقدام نیک می‌خوانند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اسبق اقتصاد افغانستان تاکید می‌کند که مقامات افغان باید از این عضویت استفاده مثبت کنند.
افغانستان اقتصاد وده کول
انکشاف اقتصادی افغانستان شامل دو بخش است. نخست برنامه هایی را که حکومت باید در داخل افغانستان آن را عملی کند. دوم در مورد چگونگی رابط با جهان است. داشتن عضویت در بخشای عمومی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای افغانستان بسیار مفید است، به شرط اینکه به طریق خوب از آن استفاده صورت گیرد.
این بار سوم است که افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست می آورد. قبل از این در سالهای 1956 و 1976 میلادی نیز افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست آورده بود. کارشناسان امور می گویند افغانستان فرصت دارد تا برای از بین بردن فقر با جهانیان تلاش مشترک کند و با عضویت در این کمیسیون پیشرفت‌های زیادی را به دست آورد.
نگین جهان را گزارش میداد. حالا هم میشنوید که اشتراک کنندگان نشست مشورتی موسوم به ائتلاف سیاسی مدنی نجات افغانستان میگوید وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی کشور در حال بحرانی شدن است. در این مورد جزئیات بیشتر را زکیه حکیمی بشنوید.
نهاد موسوم به ائتلاف سیاسی مدنی نجات افغانستان میگوید حکومت این کشور تا اکنون نتوانسته است به خاطر حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پالیسی منظمی را ترتیب و عملی نماید. مسئولان این ائتلاف روز یکشنبه تای نشست گفتند نیاز است تا تمام احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سازمانها با در نظر داشت شرایط کنونی برای چالش‌های موجود راه حل دریابند. صدیق انصاری رئیس فدریشن جامعه مدنی افغانستان میگوید در سال‌های گذشته مقامات افغان توانستند که صلح و ثبات در کشور را تامین کنند و در زندگی مردم تغییرات مثبت به میان آید.
هر کس که دارای فکر و عقل بالغ باشد باید که سرنوشت انسانها را از اینها نجات دهد که تماماً به این نتیجه که جنگ در افغانستان جنگ افغانی نیست، این جنگ تعیین شده خارجی است. بیایید برای تشخیص این درد بهترین راه حل پیدا کنیم. ما تماماً گروه های مدنی و سیاسی دست را به دست هم دهیم.
در این نشست نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی اشتراک کرده بودند. سخنرانان این نشست گفتند که افغانستان امروز یا فردا به میدان درگیری برخی از کشورهای قدرتمند مبدل گردیده و قربانی آن افغان ها خواهند بود. آنها بالای کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده گفتند رهبران حکومت مصروف زد و بندهای سیاسی بوده و به حل مشکلات مردم توجه کمتر از سوی آنان صورت گرفته است. اما مقامات حکومتی با اشاره به مشکلات کنونی میگویند که در یک سال گذشته کارهای مهمی در افغانستان صورت گرفته است و تلاش‌ها برای حل چالش‌های موجود ادامه دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه در این مورد میگوید:
درست است که حکومت طوری که مردم توقع داشتند به حد کار نکرده، ولی واقعیت این است که حکومت در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار مهمی در بخش‌های سیاست خارجی، در بخش زیربنا و پلان آینده برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی داشتن. بنابراین مهم است که مردم از حکومت خود حمایت کنند و با هم به سوی هدف نهایی که همه ما داریم به او برسیم.
این انتقادها در حال مطرح می‌گردد که حکومت افغانستان از مردم، احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواسته تا به خاطر حل مشکلات کنونی در این کشور مشوره‌هایشان را با مقامات حکومتی در میان گذارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران اتحادیه اروپا و بالکان در حال برگزاری گفتگوهای اضطراری در مورد بحران پناهجویان در اروپا هستند. خواست برگزاری نشست در بروکسل مرکز بلژیم از سوی رئیس کمیسیون اروپایی مطرح شده است. ستار فروخ گزارش می دهد.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی امروز با رهبران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی دیدار خواهد کرد. آنها روی این بحث میکنند تا پیش از فرارسیدن زمستان و بحران پناهجویان در اروپا رسیدگی هماهنگ صورت گیرد. این تازه ترین از سلسله نشست های به سطح بالا است که از سوی اتحادیه اروپا برگزار می شود. این نشست ها تا حال در مورد ایجاد روش مشترک برای برخورد با هزاران مهاجر که روزانه به اروپا سرازیر می شوند به ناکامی انجامیده است. یونکر از رهبران اتریش، بلغاریا، کروشیا، مقدونیا، جرمنی، یونان، هنگری، رومانیا، سربیا و سلوانیا و همچنان ادارات در امور مهاجرین خواسته است تا در این اجلاس در بروکسل اشتراک کنند. به اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 680 هزار مهاجر و پناهجو در جریان امسال از طریق بحر به اروپا آمدند. بلغاریا، رومانیا و سربیا گفتند که اگر جرمنی یا دیگر کشورها سرحدات خود را بر روی پناهجویان ببندند، آنها نیز دست به اقدام مشابه می‌زنند. این کشورها هشدار دادند که نخواهند گذاشت تا به محل حائل برای مهاجرین گیرمانده مبدل شوند. رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی یک پلان را در راستای رسیدگی به بحران پناهجویان ارائه خواهد کرد.
حالا هم میشنوید که مردم اوکراین در انتخابات محلی رای میدهند. رای دهندگان شوراها و نماینده هایشان را برای شوراهای محلی در تمام نقاط اوکراین به جز از مناطق شرقی تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه برمیگزینند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
این انتخابات به عنوان یک آزمون برای بقای ائتلاف حاکم طرفدار غرب به رهبری رئیس جمهور پترو پروشنکو به شمار می آید. انتخابات در حال برگزار می شود که اوکراین دچار بحران اقتصادی عمیق است و نزاع نیز در شرق این کشور ادامه دارد. حوزه های رایدهی در شهر ماریپول در جنوب شرق اوکراین نیز بسته باقی خواهند ماند. این شهر در نزدیک مناطق تحت کنترل شورشیان موقعیت دارد. پس از آن در مورد بسته بودن حوزه های رایدهی در ماریپول سخن زده شد که مناقشه بر سر ورق های رایدهی به میان آمد. این اوراق رایدهی در یک شرکتی که از سوی رینات اخیموف سرمایه دار با نفوذ اداره می شود چاپ شده و نگرانی از تقلب در انتخابات را سبب شده است. ناتالیا کاچچی یک عضو کمیسیون محلی انتخابات گفت انتخابات باید به تعویق انداخته شود زیرا در برخی ورقهای رایدهی مشکلات جدی موجودند. پیش بینی می شود که حزب همبستگی پترو پروشنکو بیشترین کرسی های شاروالی و شوراهای محلی را به دست خواهد آورد. یکی از احزاب دیگر که در این انتخابات اشتراک می کند حزب مخالف است. این حزب عمدتاً از اعضای حزب ویکتوریان کوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین موسوم به حزب مناطق تشکیل شده است. با وجود اعتراض ها در اوکراین که سبب فرار و تبعید یانوکوویچ در فوریه سال 2014 شد، سیاست مداران طرفدار روسیه در بسیاری بخش های شرق اوکراین در سمت های محلی در قدرت باقی ماندند. ویکتور یانوکوویچ از حمایت روسیه برخوردار بود. سوی دیگر اوریسا لوتسیویچ رئیس انجمن اوکراین در چتم هاوس در لندن در رابطه به انتخابات محلی در اوکراین چنین میگوید: برگزاری این انتخابات به طور فوری بالای تقسیم دوباره قدرت تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا این مسئله در قانون اساسی جدید و با اصلاح قانون نو حکومتداری محلی تنظیم خواهد شد. به این لحاظ من انتخابات را مربوط به کیفیت افراد می دانم که در سطح محل از قدرت تصمیم گیری برخوردار خواهند بود. یک حزب دیگر که در انتخابات محلی اوکراین اشتراک می کند، حزب پدروطن بر رهبری یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین خواهد بود. جدای طلبان که بخشای از مناطق لوهانسک و دونسک را در کنترل دارند، مانع برگزاری انتخابات امروز در اوکراین شده بودند. آنها در ابتدا تهدید کرده بودند که انتخابات محلی خود را در 18 ماه اکتبر برگزار می کنند. اما سپس به اساس گزارش در نتیجه فشار از جانب مسکو این انتخابات را تا به ماه فوریه سال آینده به تأخیر انداختند.
با همین گزارش رسیدیم به ساعت 7 شام. برنامه خبری امروز رادیو زدی در اینجا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم تا فردا هفته صبح روی همین امواج شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. شبتان بخیر.